السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزیم تاسو د ازادي رادیو وروستۍ مخامنۍ خبري مجلې ته رابولم. د کندوز په دشتیارچي کې د پرونی بمبار د لا څېړنې لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکل شوی دی. د خبري پروګرام کې تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي او له خبرونو وروسته نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
په مکری د مهمو خبرونو سرخط ته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د ملکي خلکو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي 14% هغه ماشومان چې دوی خبرې ورسره کړي د جنسي تجاوز قرباني شوي دي. کندهار کې په عینومینه کې نن د کرکټ یو لوبغالی پرانیستل شو او د روسیې جمهور رئیس انقرې ته رسیدلی دی. اوس پوره خبرونه واورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي چې د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. یوناما ویلي چې په سیمه کې د دوی د بشري حقونو د څارنې ډله د حقایقو پر راغونډولو لګیا ده. د ملي دفاع وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویلي چې په دشتیارچي کې په پرونی بمبارد کې 14 طالبان وژل شوي. راتمنش ویلي چې حمله د وسلوالو طالبانو پر غونډه شوي چې د کویټې شورا غړي هم ورغلي وو. خو د کندوز د دشتیارچي ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې په تلفاتو کې ملکي کسان هم شته. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی به د حقیقت موندلو لپاره دشتیارچي ته ولاړ سي او که چیرې ملکي خلک وژل سوي وي پټه خوله به نه پاته کیږي.
بلاخره مشران جرګه یو کمیسیون معذف کوي چې دا د ولاړ ساتته دغه ټول موضوع د بررسي کې د بررسي نه وروسته که چیرې دغه په واقع سره ملکي کسان شهیدان سوي وو یعنی دوی د ولس په مقابل کې ظلم سوي نشي پاتې کېدی.
په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي 14% ماشومان چې د دوی په یوه تازه څېړنه کې خبرې ورسره سوي په افغانستان کې د جنسي زور زیاتي سره مخامخ شوي او قرباني شوي دي. د دې کمیسیون مشري سیما سمر نن د کوچنیانو د وضعیت په اړه د خپل ادارې کلنی رپورټ خپور کړ چې وایي 15% ماشومان کار کولو ته مجبور دي او له دې امله زده کړې نشي کولای.
اطفال کارگری که شاگرد خیاط است، شاگرد
دغه کارگر ماشومان چې د خیاطۍ ننوی او اترکان شاگردان دي کار کوي. د 30% عمر یې شاوخوا 12 کاله دی. د 200 باندې 92% هلکان دي.
سیما سمر ویل اکثر هلکان د کورنیو د کمزور اقتصاد له امله کار کولو ته مجبور دي. دغه رپورټ جزئیات زموږ پر پاڼه باندې لوستلای سي. د کندهار په عینومینه کې نن د کرکټ یو لوبغالی چې د هند په مرسته جوړ شوی پرانیستل شو. په افغانستان کې د هند سفیر منپریت وارا په کندهار کې نن وویل چې پر دې لوبغالی $1,000,000 لګېدلی دي. ښاغلي وارا په دې سیمه کې د یو لوی سټډیوم جوړولو ژمنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي دا په افغانستان کې د کرکټ دریم معیاري میدان دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې 216 روغتیایي مرکزونه جوړوي. د دغو پروژو قراردادونه نن د افغانستان د روغتیا وزیر او یو شمیر هغو مؤسسو چې دغه روغتیایي کلینیکونه او روغتونونه به جوړ کړي لاسلیک کړل. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون مشر د افغانستان د روغتیا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د روغتیایي مرکزونو د جوړولو تر څنګ د خدماتو د وړاندې کولو برخه کې کیفیت ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ملي مسلم لیگ ګوند او تحریک آزادی کشمیر ډله د بهرنیو تروریستانو ډلو په لیست کې شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د پاکستان ملي مسلم لیگ ګوند له لشکري طیبه سره د تړاو له امله او همداراز تحریک آزادی کشمیر ډله چې د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې فعالیت لري له لشکري طیبه سره د تړاو له امله په بهرنیو تروریستانو کې ګڼل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لشکري طیبه تروریستي ډله بولي. په بیان کې څرګنده شوی چې د دواړو ډلو مالی سرچینې او جایدادونه به چې د امریکا تر اختیار لاندې دي کنګل شي او امریکایي وګړي له هغوی سره د مالي معاملو منع دي. په ملګرو ملتونو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له یمن سره د بشري مرستو لپاره د 2.98 میلیارد ډالر غونډ کړي. ملګرو ملتونو ویلي پر دې پیسو به له یمنیانو سره بیړنۍ مرستې وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش نن په جنیوا کې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د استازو غونډې ته وویل چې یمن له مصیبته په ټک حالت کې دی.
Yemen's situation today is catastrophic. But with international support.
ای وای په یمن کې روان وضعیت بحرانی دی. خود نړیوالو په مرسته مشکولای شو چې هلته د یوې اوږدمهالي غمیزې مخنیوي وکړو. یمن د ولسمشر عبدالرب خو منصور هادی د پلویانو چې سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف یې ملاتړ کوي او د حوثي ملیشه ډلو چې د ایران ملاتړ ورسره دی په لانجه کې ښکیل دی. رپورټونه وایي له 2015 میلادي کال راهیسې چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف پوځي عملیات پیل کړي، لږ تر لږه 10,000 یمنیان وژل شوي او 2.2 میلیونه وګړي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن انقره ته ورسید. هلته به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. دا په روسیه کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو وروسته چې پوتین وګټل د هغه لومړی بهرنی سفر دی. د کرملین په وینا پوتین او اردوغان به نن د ترکیې د اټومي انرژي د تولید کارخانه پرانیزي چې د روسیې په مرسته جوړه شوې. دواړه به سبا په انقره کې د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره ګوري او د سوریې پر جګړه به چې درې واړه هیوادونه پکې ښکیل دي خبرې کوي.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کندوز کې پرون بمبار شوی چې ویل کېږي په طالبانو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. خو کارپوهان ټینګار کوي چې لومړی باید له داسې بریدونو ډډه وشي او طالبان دې هم ملکیان نه سپر کوي.
کله چې موږ د اویا نفرو ملکیانو د تلفاتو خبره کوو او په مقابل کې به د 2 نفر طالبان د وژل کېدو خبره کوو، د په هیڅ وجه باندې دا اصلا د منطق خبره نه وینم. ولې طالبانو ته مناسبه نه ده چې ملکیان سپر کړي؟
د افغانستان دفاع وزارت د پوځیانو لخوا په طالبانو باندې د وسلو د خرڅولو رپورټونه ناسم بولي.
دا بیخی مطلقا رده اومد چه در پرسونال در اردوی ملی کم صلاح تجهیزات دشمن بانده خلق کرده. دشمن در هر دوی نپیده کرده دا در خوی کار ده.
او د تور پوست امریکایانو د حق غوښتونکي مشر مارټین لوتر کینګ نن له وژنې نن پوره 50 کاله تیر شول. ستونزمنې ورځې مو په مخ کې دي، خو دا خبره اوس ماته بې معنا ده. تاسو لومړی مطلب ته د افغانستان مشرانو جرګې د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ د دوشنبې ورځې د پیښې د څېړلو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکلی. د دې جرګې مرستیال د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبل لري او په کار ده چې دغه پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. اخوا په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي وایي د تېرې ورځې هوایي برید په دشتارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یوې ډلې شوی دی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان مشران جرګې د کندوز ولایت د دشترچی ولسوالۍ د وروستي هوایي برید په اړه کلک خبرګون ښودلی او د دغې پیښې د څېړلو لپاره یو حقیقت موندونکی کمیسیون ټاکلی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مشران جرګې یو شمېر غړو د دشترچی ولسوالۍ د دوشنبې ورځې پیښه د اندېښنې وړ وبلله. ښاغلی صدیقي وایي د یو شمېر وکیلانو د معلوماتو له مخې د دشترچی په دفتني سیمې باندې هوایي حمله کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي چې د ده په خبره ډېری ملکیان دي.
د دې موضوع په اړه باندې بلاخره مشران جرګه یو کمیسیون معذف کوي چې دوی ولاړ شاته دغه موضوع قچا کمیسیون دغه ټول موضوع بررسی کوي. د بررسی نه وروسته بیا تعالی ته وړاندیز کوي دغه نه وروسته بیا مونږ امنیتي سکتور غواړو. په دې موضوع باندې مونږ څه پنو پات کیږو کې چیرې دغه په واقع سره ملکی کسان شهیدان شوی وي، یعنې دوی د ولس په مقابل کې ظلم شوی، مونږ چپ نشو پاتې کېدای.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش له دغه پیښې وروسته ویلي چې په سیمه کې وسلوالو طالبانو غونډه لرله چې د هوایي برید په پایله کې د دغې ډلې 100 تنه وژل شوي چې یو شمېر قمندانان هم پکې شامل دي. خو د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې په مدرسه کې د دستربندۍ مراسم روان ول او په وژل شوو کې چې ډېری ملکیان د ماشومان هم شامل دي. په یو شمېر سیمو کې د هوایي حملو عملیاتونو پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله یو له هغو جنجالي مسایلو نه ده چې له امله یې تل په افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو د ملي شورا د استازو مدني ټولنو او خلکو لخوا انتقادونه کېږي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازی عبدالودود پیمان وایي د کندوز ولایت د دشتارچی په دفتني سیمه کې هوایي برید د وسلوالو طالبانو په یوې ډلې شوې ده. د دې په خبره په دغه راټولیدنه کې د طالبانو د ډلې یو شمېر مهمو سیرو له کوټې شورا نه هم ګډون درلود. د وای د دستربندۍ په پلمه له کوټې او ځینو نورو سیمو څخه ډېر طالبان راټول شوي وو. د مرګ شوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو په دې پوهېږو چې دلته دوی د دستربندۍ په بهانه نظامي ناست لرله او ځانونه یې برابرول. د طالبانو مشران په دغه ناسته کې وو، نو ځکه دولت پرې بمبار کړی دی. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولي وایي چې په بمباریو کې طالبان هم وژل شوي، خو ډېره مرګ شوبله ملکي وګړو ته اوښتی ده. خو طالبان ویلي چې په دغه حمله کې د دوی ملګرو ته مرګ شوبله نه ده اوښتی، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د شتیرچی په کندوز کې یو له نامنو ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې د کندوز د ولایتي شورا او د ولسي جرګې د ځینو غړو په خبره ډېری برخې د طالبانو په ولکه کې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ د پرونی بمبار په اړه مو وروستي جزئیات واورېدل. د سیاسي چارو کارپوهان د کندوز همدغې پرونی پیښې ته په اشاره وایي په حساسو شرایطو کې باید له داسې بریدونو ډډه وشي. لیکوال او سیاسي کارپوه انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او یا حکومت لخوا د بریدونو دوام به د سولې لپاره وروستۍ هیلې زیانمنې کړي. ښاغلي خادم ټینګار وکړ که څه هم د څو طالبانو لپاره د ګڼو ملکیانو وژنه مناسبه نه ده، خو طالبان هم باید له ملکیانو د سپر په توګه کار وانخلي. له انتظار خادم سره مې مخکې خبرې وکړې او لومړی مې د کندوز په دشتارچی کې د پرونی هوایي حمله په اړه د تحلیل وغوښت.
په دواړو طرفونو کې د شرایط توم نو مال ګډیر ده. کله چې تاسو نړیوالې ټولنې ته ګورئ نو هغه به کله دا خبره کوله چې موږ اصلا په ځمکه کې یو انچ شی هم وینو. نو بهتره خبره دا وه چې دغسې حملو یا دې ته ورته د حملو عملي کولو کې نړیوال ټولنه د افغانستان حکومت باید مطلق دقت نه کار واخلي. دویمه اساسي مسله دا ده چې افغانستان د ډېرو حساسو حالاتو نه تیریږي. کله چې ولسمشر غني او نړیوال ټولنې په تفاهم باندې طالبان ته سودي وړاندیز وکړ، نو خلک په شک کې وو چې ګواکې د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې حقیقت لري یا په دغه برخه کې له حقیقت او رښتینولۍ تاریخ لیکنه. نو بهتره خبره دا ده چې موږ په دغه وخت کې توکېدلې هیلې د سوال سره مخامخ نه کړو. زموږ صداقت او رښتینولي د طالب په وړاندې باندې باید دا اصلا کوشنمرګ ته ترشا کې نه دو. دریم اساسي مسله دا ده چې کوم پام وي د طالبانو مشر صاحب ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به خپل توکي چې له مخ پر مخ جګړو نه لاس واخلي او ځانمنګي او ځانمرګي بریدونه وکړي. په خپل ذات کې دا دغه هیلو د هغو اربانونو چې د افغانستان د ورځ په ژوند کې تقدیرې وه هغوی ته یو سخت گزارو. نو کله چې دغسې حملې کېږي په مجموع کې هم د طالب طرف او هم د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه او د هغوی حقانیت او د هغوی ژمنتوب سولې ته او د افغانستان د ولسونو سره د دوستۍ دغه کومه انځور چې دی کوم دغه حالت چې دی دا جریحدار کوي. په داسې حال کې چې بل دې چې تاوان ورسي بل دې چې سوله مناسبه بل هیڅ ګټه نشي رسولی.
دوی حملې کړي دي. افغان هوایي ځواک ویلي دي چې دقیقاً طالبان یې په نخښه کړي دي. د طالبانو مهم مشران دوی ویلي دي چې دام وشتلی دي. خو خبره دلته ده چې هلته د ملکیانو مسله ده. طالبان ولې دغوی سپر کوي یا ولې داسې غونډو ته ورځي چې هلته ماشومان وي یا خپل غونډو ته داسې ماشومان را بولي؟ یا دوی ښه به په دې پوهېږي چې دلته حمله کېږي، دوی ولې هغسې خلک راولي هلته؟
کله چې تاسو د طالبانو د جنگ تکتیک ته ګورئ یا د جنگ تر شا کوم لامل ته ګورئ، هغوی عقیده رامنځته کوي وایي چې دا یو عقیدوي جنگ دی او د امریکا حضور په خپل ځای په افغانستان کې زموږ د جګړې یو تر ټولو مهم لامل دی. نو طالب او مدرسه او دستاربندي او ماشومان او دغسې محافل اصلا دوی خپل ارزښتونه ګڼي او هلته ورځي. په داسې حال کې چې دوی پوهېږي چې ګواکې رښتیا هم دلته زموږ د حضور له امله ملکیانو ته یا ماشومانو ته تاوان باید لاړ نه شي. ولې ډېر مهم پښتنې دلته مطرح کېږي چې کله دغه وطن مهم طالبان چې نمونه یاد شوي دي په دغه برید کې وژل شوي دي، له کوټې راتلل یا په کندوز کې عملیات کول، دغه دستاربندۍ ته راتلل، آیا نشو کېدلی چې زمني عملیات شوی وي؟ آیا نشو کېدلی چې په لار کې پر دوی باندې حملې شوی وي، دوی له خپلو بوټرو سره نس نابود شوی وي؟ آیا نشو کېدلی چې اصلا کله چې دا وژل کېږي او بیا نو حکومت او نړیوال ټولنه دې په اړه باندې معلومات ښکاره کوي چې دوی له دغه ځایه حرکت کړی دی، دلته را رسېدلي، دلته وژل شوي دي؟ زه باور لرم چې په دواړو طرفونو کې لږ د عقدې، لږ د احساساتو، لږ د شرارت کومنه ډېره ده. یعنی مناسبه دا وه چې
دغه وطن طالبان چې په دغه حمله کې وژل شوی دی دوی باید جلا جلا ټارګټ شوی چې احیانا تر اوسه پورې خبره دا کېږي چې قربان نه دی شوی او لا اوس هم د جنگ په ډګر کې دواړه د بل پوهان بندي کې صحیح ده دا درسته خبره ده مګر کله چې موږ د اویا نفرو ملکیانو د تلفاتو خبره کوو د سلو نورو د زخمي کېدو خبره کوو او په مقابل کې به د اووه نفر طالبان د وژل کېدو خبره کوو په هیڅ وجه باندې دا اصلا د منطق خبره نه وینم ول طالبان ته مناسبه ده چې دوی فکر دا کوي چې دا اوس د امریکا د افغانستان د حکومت تر دا گزار لاندې دي دوی ته مناسبه نه ده چې ملکیان ستر کې دوی مناسبه ته مناسبه نه ده چې په ماشومانو کې ځان پټ کې دوی ته مناسبه نه ده چې په دغه سیمه حاصلو کې برخه واخلي چې هلته نور ملکیان ته صدمه رسیږي
سیاسي چارو کارپو لیکوال انتظار خادم او چې د کندوز په پرونی پیښې لموږ سره تحلیل شریک هغه ویل مناسبه نه ده چې د څو طالبانو لپاره ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي خو طالبان هم د دې خبره باید افغان ملکیانو له سپر کولو ډډه وکړي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د افغانستان دفاع وزارت دغه راپورونه ردوي چې ګواکې د افغان ځواکونو پرمختللي تجهیزات د طالبانو لاسته ورغلي د کمانډو د ځانګړو عملیاتو د قول اردو یو مسؤل قیوم نورستاني ازادي راډیو ته وویل هیڅ تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته نه دي ورغلي نیویارک ټایمز په وروستیو کې د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې د افغان ځواکونو پرمختللي تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته ورغلي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خاص استازي هم افغانستان ته زمیر کابلوف وویل چې طالبانو ویلي ځینې وسلې د افغان ځواکونو څخه په غیر قانوني توګه باندې اخلي خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د افغانستان د دفاع وزارت د ځانګړو عملیاتو د کمانډو د قول اردو مسؤلین د نیویارک ټایمز راپور ردوي وایي چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تجهیزاتو ته ورته تجهیزات له نورو منابعو ترلاسه کړي دي دغه قول اردو د عامه اړیکو مسؤل ډګرمن عبدالقیوم نورستانی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ وخت د موږ تجهیزات دشمن په لاس کې نه دي لیدلي دا بیخي مطلق هم راډیو مسجد پرسونل د اردو ملي کوم صلاح تجهیزات دشمن باندې خرڅ کړی دي که دشمن د هر ځای نه پیدا کړی دا د هغوی کار ده
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینې پرمختللي تجهیزات وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي دي ورځپاڼې زیاته کړې چې له دې عمله د طالبانو د شپې عملیات او د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي په ورته وخت کې د امریکایي چارواکي له خولې دا هم ویل شوی چې وسلوال طالبان د شپې په عملیاتو کې د شپې له دوربینونو څخه کار اخلي ورځپاڼې لیکلي چې دغه کار امریکایي چارواکي اندېښمن کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف هم د طالبانو له قوله ویلي چې دغه ډله د ضرورت وړ وسلې له افغان پوځیانو نه په غیر قانوني توګه پیري د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون هم په دغه کار اندېښنه ښیي او وایي چې دغه موضوع یې له افغان امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره شریکه کړې ده د دغه کمیسیون غړی شکیبا هاشمی وایي
دو موضوع است یک موضوع
هی است که کسانی که دلته دو موضوعګان دي یو هغه کسان چې ژمن نه دي دغه کار ته لاس ورغړي او بل دا چې ډیره خلک له پولی راضی او د امنیتی ځواکونو پولیسو د اردو پولیسو او استخباراتي ادارو کې شامل شوي او دنده یې دا ده چې وسلې څنګه تر لاسه کړي په دې برخه کې باید افغانستان استخبارات جدي وي دغه کمیسیون ځینې نور غړي تاکید کوي چې دغه ستونزه شته او هغه کسان چې پر طالبانو تجهیزات خرڅوي باید وپیژندل شي او مجازات شي چې دغه عمل په راتلونکي کې تکرار نشي خو د دفاع وزارت تل دا شان ادعاګانې رد کړي او ویلي دي چې دغه شان تجهیزات د ګاونډیو هیوادونو لخوا طالبانو ته ورکول کیږي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadirradio
د د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې د وروستیو فرصتونو څخه ګټه واخلي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات پیل کړي. عبدالکریم خلیلي دغه څرګندونې په کندهار کې نن د څلورو ولایتونو د سلګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلي چې د سه شنبه په ورځ یې په کندهار کې د څلورو ولایتونو سلګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو ته خبرې کولې، پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې له وروستیو فرصتونو دي ګټه واخلي. کریم خلیلي وویل چې د طالبانو سوله د دوی د تسلیمۍ په معنا نه ده، بلکې سوله هم د دوی او هم د حکومت په خیر ده. هغه د هلمند خلکو د سولې حرکت یو ښه اقدام یاد کړ او بیا ویل چې د سولې په برخه کې د هر حرکت ملاتړ کوي او د سولې لپاره هرې قربانۍ ته آماده دي. د یوې په خاص ډول د طالبانو تحریک چې زما ژغوري دا ورته وایو چې زموږ د سولې ژغ ستاسو په خیر دی او په دې هم پوهیږو چې دا سوله د افغانستان د ملت په خیر ده. بلخوا په غونډه کې د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر ډاکټر اکرم خپلواک وویل چې په تیرو 15 میاشتو کې حکومت د سولې اړوند 350 غونډې د قومي مشرانو او دیني عالمانو په شتون کې ترسره کړي. شاغلی خپلواک دغه راز وویل چې په دواړو طرفونو کې یو شمیر کلی او اشخاص ته چې د خپل شخصي ګټو لپاره د سولې د پروسې خان ګرځي چې ملت باید د دې ډول کسانو په وړاندې ودرېږي. په غونډه کې یو شمیر دیني عالمانو او قومي مشرانو په خپلو خبرو کې په هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې وستایلې او د هیواد پر ټولو دیني عالمانو یې غږ وکړ چې د سولې د نوو هڅو غږ دې د منبر د لارې تر عام ولسه ورسوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام سره شریف 15 خبرونه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسیون په هیواد کې په شاقه کارونو د ماشومانو د بوختیاو په اړه یو راپور خپور کړ چې دغه کمیسیون په خبره د اندېښنې وړ ده. دغه کمیسیون رئیس سیما سمر د سېشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل په مرکز او ولایتونو کې ګڼ شمېر ماشومان شته چې په اونۍ کې له 15 ساعتونو نه زیات شاقه کارونه کوي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په هیواد کې په شاقه کارونو د بوختیا له امله شاوخوا 55% ماشومان له زده کړو بې برخې دي. دا خبره د دغه کمیسیون مشر سیما سمر د سه شنبې په ورځ د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د دوی لخوا د یوې تازه سروې له مخې وکړه. دی وویل دغه ماشومان په داسې کارونو بوخت دي چې له فزیکي توانه پورته دي.
اطفال کارگر که شاگرد خیاط است، شاگرد
دغه کارگر مشمون چې د خیاطۍ ننوی او اترکان شاګردان دي کار کوي. د 30% عمر یې شاوخوا 12 کاله دی. د 200 92% هلکان دي، 3% یې معلولیت لري، 90% یې په اونۍ کې له 15 ساعتونو نه زیات کار کوي او 20% یې د کورنیو د پورونو په خاطر کار کوي.
سیما سمر د شوی سروې له مخې وایي چې 55% دغه ماشومان زده کړو ته وخت نه لري، 18% په ناوړه روغتۍ چاپېریال کې کار کوي، 20% زیان لیدلې، 2.4% ویلي چې د کار پر مهال د بدن یو غړی پرې شوی، 55% په شخصي پیسو خپل درملنه کوي او 14% جنسي ځورېدلې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو وویل دغه راپور لاړوند دولتي ارګانونو سره شریک کړي چې د شته ستونزو هوارولو ته تدابیر ونیسي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د ماشومانو د شاقه کارونو د کمولو لپاره پلانونه لري او په لږه موده کې به پلي شي. د دغه وزارت وایاند عبدالفتاح اشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د دې په افغانستان د کار پولیس کار وزارت د دې کې چې د ازادۍ ترلاسه نه دي. یو په دغه تاسو وایئ چې هغه د کار ملي کانفرنس ده په دې ځای ورځ کې ان شاء الله پیل شي او په دې کې هغه مهم ټکی ده چې ډېر قربانۍ په جدي توګه په هغه باندې بحث دي. هغه د ماشومانو شاقه کارونه د مخنیوي موضوع ده. په دې نږدې راتلونکي وخت کې به شاقه کارونو کچه به ډېر رسېږي.
خاغلی احمد زی دا هم وویل په هیواد کې اقتصادي ستونزو او د کار نشټوالي د کورنۍ پر وضعیت ناوړه اغیز کړی خو حکومت د دغه ستونزې د کمولو لپاره د هیواد له خصوصي سکتور او نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د مارټین لوټر کینګ په وژنې 50 کاله تیر شول. د 1918 میلادي کال د اپریل په 4مه نیټه د مدني حقونو غوښتونکی مارټین لوټر کینګ جونیئر د تنیسی ایالت په ممفیس ښار کې ووژل شو. دی د تورپوستو امریکایانو د حق غوښتونکو مشر و او د ځپنې پر وړاندې د عدم تشدد اعتراضونو زړور پلوی و. ملالۍ بشیر د مارټین لوټر کینګ په اړه رپورټ جوړ کړی چې د هغه له یوې مشهورې وینا پیلېږي.
ستونزمنې ورځې مو په مخ کې دي، خو دا خبره اوس ماته بې معنا ده، ځکه زه د غره سر ته ورغلی یم.
په نوم وینا د هغه وزیر اخیری پیغام و چې تاریخ یې بدل کړ. یوه ورځ وروسته د 1918 کال د اپریل په 4مه نیټه مارټین لوتر کینګ جونیئر د تنسی په ممفس کې د یوه هوټل مخې ته ووژل سو. د وژل کېدو پر مهال کینګ 9 کلن و، خو د امریکا د برابرو مدني حقونو په برخه کې دی تر ټولو مخکښ مشر او فعال و. دی د اټلانټا ایالت په جورجیا کې لوی سوی و او په 15 کلنۍ کې پوهنتون ته ولاړ. د وروسته خپله دکتورا په مذهبي چارو کې واخیسته. د میرمنې نوم یې کوریټا سکاټ و. میرمن سکاټ یوه مشهوره سندرغاړې وه چې له کینګ سره یې 4 اولادونه درلودل. په هغو ورځو شپو کې په امریکا کې په ځانګړې توګه جنوب کې له تورپوستو سره توپیري چلند زیات و. مدني فعالان له تاوتریخوالي سره مخامخ و.
موږ دلته ګران سپین پوستې ملګري لرو او موږ غواړو یو ځای ډوډۍ سره وخورو، خو د سیستم له کبله دوی باید لوړه ډوډۍ وخوري او موږ شاته کینو ډوډۍ وخورو. موږ تا خبرې هم نشو سره کولای.
پولیسو په زور د لاریونو مخه نیوله او کینګ څو ځلې په مرګ ګواښل سوی و. پر کور یې بمي حملې سوي وې، خو کینګ خپل فعالیت د سولیز او عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ کاوه. ویل کېږي د مارټین لوتر کینګ د فعالیتونو په نتیجه کې په امریکا کې تورپوستو ته د رایې ورکولو اجازه ورکړل سوه او همداراز د ټولو امریکایانو د برابرو حقونو مدني قانون رامنځته سو او د دې هیواد په اساسي قانون کې اصلاحات راغلل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د لوګر د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي په روان لمریز کال کې به د اوبو د کانالونو، څاګانو او سړکونو د جوړولو لپاره 422 میلیونه افغانیو په لګښت یو شمېر پروژې پلي کړي. په لور ته د لوګر ولایتي شورا غړي د دې ګام ستاینه کوي، خو د سیمې له اوسیدونکو غواړي چې د امنیت په ګډون د پروژو په پلي کېدو کې له حکومت سره هر اړخیزه همکاري وکړي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د لوګر د کلو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د یادې ادارې په چوکاټ کې د کلیوالي سړکونو، د اوبو د کانالونو د پروژو د پلي کېدو او د څښاک اوبو د څاګانو د جوړولو لپاره 422 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکړل شوې ده. د سه شنبه په ورځ د لوګر د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال د خلکو د غوښتنو پر بنسټ ځینې مهمې پروژې په نښه کړې وې چې اوسمهال مرکزي حکومت منظوري ورکړې ده.
ګر لپاره پام دې برخه کې 422 میلیونه افغانۍ منظور شوې دي چې زیاتره بودیجه باندې د جملې څخه په سرکونو باندې ولګيږي. سرکونه به ورغول شي او په دې کې شاوخوا 40 کیلومتره اساسي پخته سرک ده او نور سرکونه 40 کیلومتره سرک جغلندازي ده. یغې ترڅنګ د کانالونو اساسي جوړونه ده، د تاګانو کیندل، د خلکو د سیو بور سوال دي.
د لوګر د کلو پراختیا رئیس زیاتوي چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره به د سړکونو او اوبو په برخو کې د خلکو یو شمېر مهمې اړتیاوې ترسره شي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې روان کال افغان ولسمشر د پوهنې څخه د ملاتړ کال اعلان کړی.
اوس هم اسمت ساروان یو جالب مطلب وایي.
یو نوی اپلیکیشن جوړ شوی چې د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس په مرسته او د انسان د فعالیت د اندازې پر اساس د هغه عمر اټکلوي. د میل بریتانیې ورځپاڼې د راپور له مخې له ډیرو مودو راهیسې انسانان غواړي چې د خپل عمر په اندازې وپوهیشي، خو داسې هیڅ وسیله نه وه چې د انسان د عمر اټکل پرې وشي. اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی چې د عمر اټکل کوي. دا اپلیکیشن خلک کولی شي چې په وړیا ډول یې په خپل موبایل ټلیفون کې نصب کړي. طبعا دې مطلب دا نه دی چې دا اپلیکیشن د چا د عمر دقیق وخت ښودلی شي. دا اپلیکیشن ګیرو نوم شي او د مصنوعي ذهانت په مرسته د موبایل د خاوند سپیدامیټر یا سرعت سنجونکي معلومات تحلیلوي او د هغه عمر سنجوي. دا اپلیکیشن د انسان د فعالیتونو، روغتیایي وضعیت، جنسیت او عمر په شان معلومات تحلیلوي او بیا اټکل کوي. تر اوسه څرګندنه ده چې د دې اپلیکیشن تحلیل یا اټکل څومره دقیق دی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس سید سمی عباس.